سلام ستړي مشه په افغانستان کې د شپې نه هم چې شوي دی خبري خبرونه ته مو فرید سیال هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ماموریت شارج د فیری رایفلا یو د چی په افغانستان کې د خوندې لښبېتو د زیات ځکهونکو مسمومیدل یو بوګنونکی جنایت بللی دی. یو په یو ټویټ کې ټولو ته د عاجلې روغتیا د هیلې تر څنګ ویلي دي چې هر ماشوم د زده کړې او ښه خوندیتوب لپاره د خوندي ځای مستحق او خوندي باید امن ځایونه وي. د راپورونو له مخې د پیښې وړ مورز د سرپل ولایت د سنچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې رامنځته شوي. اول شوي دي چې شاوخوا اتیا نجونې او د هغوی د څو ښځینه ښوونکو او ملازمینو په ګډون نه تنه نور هم مسموم شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ ویاندي نبیله مصرالی هم د دغو نجونو د مسمومیدو پر خبر ژوره خواشیني څرګنده کړې ده او په یو ټویټ کې ویلي دي چې واکمن چارواکي دې ته اړتیا لري چې د دغه بوګنونکي جنایت پیښه تعقیب کړي. هغې ویلي دي چې د تعلیم حق د ټولو ماشومانو انساني حق دی او ښوونځي باید امن ځایونه وي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم پر دې پیښې اندېښنه ښودلې وه او له واکمنو چارواکو غوښتي وو چې دا پیښه سمدستي وڅېړي او عاملین ونیسي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وایي په افغانستان کې شاوخوا 250,000 هغه کډوال ژوند کوي چې اکثره یې په 2014 کال کې له پاکستانه د هیواد ته کډه شوي دي. سیګار نن سهار په یو ټویټ کې د دې خبر تر څنګ کډوال تر ټولو زیانګال خلک بللی دي چې د ملګرو ملتونو په وینا 96% خوړو نه پخنی سره 95% سرپنا او 90% روغتي خدماتو ته اړتیا لري. اکثره دغه کډوال د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د وزیرستانونو اوسیدونکي دي چې هغه مهال په سیمه کې د سختګریزو وسلوالو پر وړاندې د پاکستان د پوځ د پراخ عملیاتو په پایله کې د پولي د افغانستان خوا ته راوختي او اکثره په خوست او څنګلور ولایتونو کې په کمپونو او نورو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي. دوی خپل سیمو ته دغه کډوالو د بیرته ستنولو هڅو تر اوسه پورې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د ایران د سپای بازاران انقلاب ځواکونو نن سه شنبه په کور دننه جوړې شوې لومړنۍ داسې بالستیک توغندۍ وښوده چې تر غږه چټک سي. د ایران دولتي رسنیو د دې هیواد د سپای بازاران انقلاب ځواکونو د چارواکو له قوله ویلي دي چې د فتح په نوم دغه هایپر سونیک توغندۍ له هر ډول دفاعي چتر څخه تیریږي، خو د دغې ادعا په اړه شواهد نه دي وړاندې شوي. د راپورونو له مخې د دغې نوې توغندۍ د ښودلو په مراسمو کې د ایران د سپای بازاران انقلاب ځواکونو قومندانانو او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چنومیه د خپل غوره کړی دی ګډون کړی و. رئیسی وویل چې موږ نن داسې احساس کوو چې د حملو د مخنیوي لپاره یو ځواک رامنځته شوی دی. د ایران د هوایی فضایي ځواکونو قومندان امیر علی حاجی زده ویلي چې دغه نوی توغندۍ کولی شي چې په یو ساعت کې 15,500 کیلومتره واټن ووهي، خو د لویدیځو چارواکو ویلي دي چې ایران تل د خپلو نوو توغندیو په اړه مبالغه کوي. دا سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې نن د ایران سفارت بیرته پرانستل شو. دا خبره د سعودي رسنۍ ورکړې ده. په ریاض کې د ایران سفارت څو میاشتې وروسته له هغې پرانستل کېږي چې دغه دواړو سیمه ییزو سیالانو د چین په منځګړیتوب د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته ټینګېدا په اړه موافقه وکړه. ایران او سعودي عربستان له څو کلونو تربګني وروسته چې په منځني ختیځ کې ثبات له خطر سره مخامخ کړی و او د یمن، سوریه او لبنان په ګډوني سیمه ییزو شخړو ته لمن وهلې وه، په تېره مارچ میاش کې په خپل دوه اړخیزو خبرو کې اړیکې بیرته ټینګې کړې. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ به سبا چهارشنبه د جون 8 دریمه وروستۍ ورځنۍ سیالۍ ترسره شي. دغه لوبه به د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شي. د دې درې وړو ورځنۍ لوبلړۍ لومړنۍ سیالۍ افغانستان د 6 وکټو په توپیر ګټلې وه او دویمه کې بیا سریلانکا د 122 منډو په توپیر افغانستان ته ماتې ورکړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ نه دي ویلي چې آیا راشد به د ناروغۍ له امله چې په مخکینیو دوو لوبو کې ګډون له ګډون څخه منع شوی و په درېمه لوبه کې ګډون وکړي او کنه. د سبانۍ لوبې ګټونکی به د دې لوبلړۍ ګټونکی شي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د د ملګرو ملتونو سازمان یو تعلیمي بنسټ وایي په افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د ماشومانو په وړاندې د جدي سرغړونو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. دا چې دغه پیښې عمدتاً په کومو مواردو کې دي وړاندې په راپور کې وایي درته وایو. همدارنګه نن سهار په بدخشان کې په چاودنه کې د دې ولایت سرپرست والي وژل شوی دی. د پیښې نورو جزئیات درته په راپور کې لرو. وربشو قندهار ته په بخنه سره هلمند ته ورشو چې هلته خلک شکایت کوي چې د هلمند د سین اوبه ایران ته ورخوشه شوې دي، په داسې حال کې چې دوی خپله اوبه نه لري.
په خو به موږ پنځم ورځ څلورم ورځ بول وسی موږ اتم ورځ لم نسو به غم په وار که موږ د دغه سین سره ګر وطن ګر ولس مخامخ
قندهار ته به هم ورشو چې هلته د دوا جوړونې نوې فابریکه جوړه شوې ده.
په اته ساعته کې 2 میلیونه کپسول تولیدي، په اته ساعته کې 6000 تر 9000 پورې بوتل شربت تولیدي.
دا نړۍ مسایل هم درته لرو. ملتیا مخاړه
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په بدخشان کې د طالبانو سرپرست والی د یو موټر بم برید په پایل کې وژل شوی دی. طالب چارواکي وایي د هغه موټر نن سهار د محکمې څلورلارې سیمه کې بنښه شو. په دې پیښه کې د بدخشان د سرپرست والی موټر چلوونکی هم وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. له دې وړاندې د بدخشان مخکنی امنیه قومندان عبدالحق عمر هم د یوې چاودنې په پایله کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې منلی و وژل شوی و. تفصیل له امید سهري مال اورو.
په بدخشان کې طالب چارواکي وایي نن سهار د دې ولایت په مرستیال او سرپرست والی نثار احمد احمدي موټر بم برید شوی چې په پایله کې هغه خپل موټر چلوونکي سره یو ځای وژل شوی دی. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ رئیس معزالدین احمدي ازادي راډیو ته وویل پیښه د فیض آباد ښار د محکمې څلور لارې سیمه کې شوې چې پکې شپږ تنه ټپیان شوي هم دي. دغه خبره ټپیان ټول ملکی وګړي دي.
حوالی ساعت 8:15 صبح امروز
نن سهار نږدې 8 بجې او 15 دقیقې له چاودیدونکو توکو ډک موټر چې ځانمرګي بریدګر هم پکې وو د بدخشان د سرپرست او مرستیال ولی مولوي نصر احمد احمدی د موټر تر مخه چاودنه وکړه چې په پایله کې ماون صاحب خپل یو موټر چلوونکی سره شهید شول.
درې بارونش په شهادت میرسه
کله سم د دې برید مسولیت کومه وسوالې ډلې نه منلې. خو له دې وړاندې د تیر کال د دسمبر په 26 نیټه په بدخشان کې د طالبانو په امنیه قومندان عبدالحق ابو عمر د چاودنې مسؤلیت چې په پایله کې هغه ووژل شو داعش ډلې منلې وو. داعش همدا ډول د روان کال د مارچ په 9 د بلخ په پخواني والی محمد داود مزمل د ولایت مقام د نن ځان مرګې برید وکړ چې په پایله کې هغه هم ووژل شو. هغه په فیض آباد ښار کې د پیښې په سیمه کې خلک وایي چاودنه ډېره سوره وره وه او غږ یې تر لرې اورېدل شوی دی. د فیض آباد اوسیدونکی مشال په سیمه کې د پیښې یو بل عیني شاهد بیا د خپل غږ او نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې شاوخوا خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. د چاودنو په ګډون ځانمرګې او موټر بم بریدونه هغه تخنیکو چې طالبانو د جمهوري نظام او د بهرنیو عسکرو پر وړاندې ترې د یوې وسیلې په توګه ګټه پورته کوله، خو اوس د دوی اوسنی رژیم خپله له دې ګواښ سره مخ دی. تر ډیره د دې بریدونو مسؤلیت داعش ډله مني، هغه څوک چې د طالبانو اوسنی حکومت یې د ځان پر وړاندې لوی ګواښ نه مني. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون د امریکا متحده ایالاتو او نورو ډیرو هیوادونو په افغانستان کې د داعش ګواښ جدي بللی او ویره ښیي چې احتمالا د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ پېښ کړي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو سازمان یو تعلیمي بنسټ وایي افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د ماشومانو پر وړاندې د جدي سرغړونو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. طالب انتظار نه کوي بنسټ اعلامیه چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون پر خپل میپاڼه خبره کړې ده. تر ډېره د نجونو او هلکانو په زده کړو ټینګار کوي، غوښتنه کوي چې هر څه ژر باید په ماشومانو بریدونه ودرول شي. بیا هم تفصیل د امید سهري مل اورو.
شاید دای د نامعلوم برخلیک لامل د ژوند یو لبد ورزوي. داسې مهال چې برعکس باید دا د دوی لپاره د پرمختګ او یو خراتونکو لپاره د خوښۍ شی به وای. کله سم د دې ویډیو د سپتاو ځای کرنې ته معلومه نه ده، خو پکې یو شمیر نجونې د ټولګي دننه د خپل زړه درد د شاعر په ژبه بیانوي. لدوی یو شمیر نوري بیا ژاړي. په ټولنیزو رسنیو کې د دې ویډیو خبرونکو لیکلي دا ویډیو د شپږم ټولګي د نجونو د چې سږ کال له زده کړو فارغېږي او باید راتلونکی کال اووم ټولګي ته ولاړ شي. خدا چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، دوی د خپل نامعلوم برخلیک لپاره اوښکې تویوي. په ورته وخت کې په کابل کې د شپږم ټولګي زده کوونکې ناهیده هم اندېښمنه ده چې له شپږم ټولګي له فارغېدو وروسته به برخلیک څه وي. هغې ازادي راډیو ته وویل غواړي ډاکټره شي، خو که طالبان اجازه ورنه کړي چې ښوونځي ته ولاړه شي څه ډول به یې دا هیله پوره شي؟
مې ارزای زیات داشتم،
ډېرې هیلې لرم. د ښوونځي په چاپېریال پسې خفه شوی یم. غواړم چې اووم ټولګي ته ولاړ شم او راتلونکي کې ډاکټره شم.
په افغان نجونو د فشار او زور له لارې د زده کړو مخه داسې مهال نیول کېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان یو تعلیمي بنسټ په یوه اعلامیه کې لیکلي، افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې دی چې د ماشومانو پر وړاندې د جدي سرغړونو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. تعلیم انتظار نه کوي بنسټ اعلامیه چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپله ویبپاڼه هم خپره کړې، تر ډېره د نجونو او هلکانو په زده کړه ټینګار کوي او له ټولو لوریو غواړي چې دوی ته له ویرې او تاوتریخوالي پرته د خپلو وړتیاو پر بنسټ خپلو هیلو ته د رسیدو زمینه برابره کړي. اعلامیه کې زیاته شوې باید ډاډ ترلاسه شي چې هر ځای د ماشومانو بشري حقونه خوندي دي او د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ په جګړو کې له ګمارنې، وژنو، جنسي تاوتریخوالي، تښتونې او نورو ناخوالو څخه لرې دي. تعلیم انتظار نه کوي بنسټ اعلامیه کې د دې ادارې د مشر یاسمین شریف له قوله لیکل شوي، هر ماشوم د ژوند حق لري. حکومتونه باید ټول هغه څه وکړي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې ماشومان ژوندي پاتې کیږي او د دوی بشپړ ظرفیت ته وده ورکوي. که څه هم په دې اعلامیه کې سمدستي په ماشومانو د هر ډول بریدونو او فشار راوستو د مخنیوي غوښتنه شوې، خو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي قصدن تړل شوي دي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه وپوښت، خو وایاندې ځواب رانه کړ. مګر وړاندې یې ویلي په دې اړه وروستۍ پرېکړه د طالبانو مشر ملا هبت الله کوي. د نجونو د زده کړو د مخنیوي په ګډون افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ماشومان پکې درانه کارونه هم کوي او تر خوا یې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د راپور پر بنسټ په جګړو کې ترې هم ګټه اخیستل کیږي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
تاسیس مکرکه د ازادي راډیو نورې په افغانستان کې پاتې شو. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان وړاندوینه کوي چې سږ کال به په افغانستان کې د غلو دانو د حاصلاتو کچه له منځنۍ کچې ټیټوي. دغې درې د دوشنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو سره د اقلیمي شرایطو او وچکالۍ د دې ستونزې اصلي عوامل او بللې دي او زیاته کړې ده چې افغانستان ته د غلو د واردولو اړتیا به له منځنۍ کچې څخه یو څه اندازه زیاتوي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمېر کروندګر سږ کال د دوی حاصلات د تیرو کلونو په پرتله نیمه یې اټکلوي. د بامیان ولایت د مرکز د سراسیب کلي اوسیدونکي زمان علي ازادي راډیو ته وویل
له کرنې څخه به مو عاید اخیست، مثلا د لس خروارو تخمونو څخه به مو درې خرواره غنم اخیستل، خو سږ کال شاید درې خرواره غنم هم ونه شي. وچکالي او د اوبو کمښت موږ ته ډېر زیان رسولی. زموږ ګاونډیان د پولو شریکان شاوخوا ټول همداسې حالت لري.
پندې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا اف ای او وایي چې سږ کال به په افغانستان د غلو لکه غنمو، وریجو او جوارو حاصلات د منځنۍ کچې څخه کم وي. دغې ادارې د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره اقلیمي شرایط او وچکالي د دې اصلي لاملونو څخه ګڼلي او زیاته کړې ده چې د غلو د حاصلاتو د کموالي له امله به د غلو دانو واردات هم له منځنۍ کچې څخه یو څه لوړ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي دي چې د غنمو حاصلات 4 میلیونه ټنه اټکل شوي چې له منځنۍ کچې څخه 4% کم دي. د دې ادارې په خبره په 2023 کال کې د غلو ټول تولید اوس مهال د منځنۍ کچې څخه کم 4.5 میلیون ټنو ته اټکل شوی. په دې راپور کې دا هم راغلي چې امکان نه لري هغه ځمکې چې په 2022 کال کې پکې کوکنار کرل شوي و اوس د غنمو کښت ته اختصاص شوي وي. د طالبانو حکومت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري وزارت وایم مسعودین مستعین په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او یو ځل بیا یادونه کړې چې په افغانستان کې د خوراکي توکو ناامني په لوړه کچه شتون لري. د کابل یو شمېر اوسیدونکي په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ ته په اشاره سره له نړیوالې ټولنې غواړي چې له دغه هېواد سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. یو له دغو وارث احمد احمدي ازادي راډیو ته وویل
هزارها نفر مبینین که دز به گدایی زدن. په زرهاو کسان ویني چې سوال کوي نشي کولای چې د ژوند لګښتونه پوره کړي او نشي کولای چې ځان ته خواړه پیدا کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په راتلونکو میاشتو کې به مرسته وکړي، خو موږ همدا اوس بیړنۍ مرستې ته اړتیا لرو. زموږ خلک څه نشي اخیستی، ډېرې بېکاره او بې وزله دي. 35 میلیونه خلک ستونزې لري.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب د لوړې کچې یادونه کړې چې ملګرو ملتونو او مرستندویه ادارو د دوشنبې په ورځ له افغانستان سره د 2023 کال لپاره د مرستو د پروګرام له بودیجې څخه شاوخوا 1.4 میلیارد ډالره کم کړل. د روان کال په پیل کې د افغانستان له خلکو سره د مرستو رسولو بودیجه 4.6 میلیارد ډالره اټکل شوې وه، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یو چا په وینا د مرستو دوی ښځینه کارکوونکو پر فعالیتونو محدودیتونه د دې لامل شوي چې دا بودیجه 3.2 میلیارد ډالرو ته راټیټه شي. دا په داسې حال کې ده چې اوچا ویلي افغانستان په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ دی او د دغه هیواد دوه پر دریمه برخه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین جګړې ته ورشو. د اوکراین چارواکي پر روسیې تور پورې کوي چې د پخیرسون کې د دنوپرو پاراسین یو بند ویشتلی دی، دا چې په دغې بند کې څومره خلک زیانمن شوي دي تفصیل به یې د احمد تکل نه واورو.
اوکراینی چارواکو نن سهار د مسکو تر ولکې لاندې خرسون ښار کې پر دنه پر سیند د نوو کاخوف کا په نوم د پخواني شوروي اتحاد د محل د برېښنا پر لوی بند د روسیې د برید خبر ورکړ او ویل د دې سیند له الوزولو وروسته میلیونونه لیتره اوبه د سیمې پر لور ورخوشي شوي دي. د نوو کاخوف کا ښاروال ولادیمیر کووالینکو د ازادۍ راډیو له اوکراینی څنګ سره په خبرو کې ویل چې یو ژوبڼ، یو سټډیوم، یو سینما او یو پارک لا د مخه سیلاب ځپلی او د معمارۍ د صنعت لپاره ارزښتمنې ودانۍ د زیاتیدونکو اوبو له ګواښ سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې احتمالا د پیښې به د زاپوریژیا اټومي بټۍ هم له ګواښ سره مخامخ کړي وي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په دې اړه د خبرو لپاره د ملي امنیت د شورا او د دفاعي شورا غونډه راوبلله. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یا IAEA مشر د زاپوریژیا بټۍ ته د احتمالي زیانونو پر اوښتو اندېښنه ښودلې. رافایل ګروسی د IAEA د مشرتابه ډلې ته په خپلو نننیو څرګندونو کې ویل چې د نوا کاخوف کا بند سخت زیانمن شوی او په نتیجه کې د بټۍ د سړولو لپاره د اوبو په زیرمه کې د پام وړ کموالی راغلی. ښاغلی ګروسی زیاته کړه چې د دې بټۍ د لیدنې په هدف اوکراین ته خپل سفر رامخکې کوي.
د زاپوریژیا اټومي بټۍ ته زما سفر د راتلونکې اونۍ لپاره پلان شوی و، خو اوس دا موضوع ډېره مهمه ده، زه به اوس ولاړ شم.
اوکراینی چارواکي وایي چې د دې برید له کبله په ځینو سیمو کې د اوبو سطحه تر 200 مترو پورې لوړه شوې ده. د چارواکو په وینا نن سهار له دې برید وروسته له خرسون څخه چې ډېرې سیمې سیل لاندې کړې لسګونه زره کسان له خپلو کورونو وایستل شول. ولسمشر زلنسکي پر روسیې د تروریزم تور ولګاو او ویل چې د پیښې ټولې نړۍ ته د دې اړتیا ثابته کړه چې روسیا د اوکراین د خاورې له ګوټ ګوټ څخه باید وایستل شي. ښاغلی زلنسکي پر ټویټر د نړېدلې بند او روانو اوبو ویډیو هم خپره کړې او ورسره یې لیکلي چې مسکو غواړي د اوکراین د خاورې له هر متر څخه د ترور په هدف کار واخلي، نو د ده په وینا باید یو متر یې هم د روسانو په ولکه کې نه وي. مسکو د دې حمله تور رد کړی او برعکس ادعا کړی چې دا د روسیې پر ضد د تبلیغاتو لپاره د کیف عمدي اقدام دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د امریکا د کانګرس درې غړو د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو یا SIV ویزو پروګرام د غځولو طرحه د هیواد کانګرس ته وړاندې کړه. دا طرحه چې په 2023 کال کې له افغانو متحدانو څخه د ساتنې طرحه نومیږي، په راتلونکو 5 کلونو کې دغه پروګرام د غځولو او د 2000 نورو ویزو غوښتنه پکې شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
تازه د امریکا د کانګرس درې جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراټو غړو د دغه هیواد کانګرس ته یو طرحه وړاندې کړې او د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو SIV ویزو د پروګرام د غځولو غوښتنه یې ترې نه کړې. له افغان متحدینو څخه د ساتنې قانون د لومړي ځل لپاره په 2009 کال کې تصویب شو او لمخې هغه افغانانو ته د ځانګړو ویزو په برخه کې اسانتیاوي برابروي چې په افغانستان کې لمیشتو امریکایي ځواکونو سره کار کړی وي. خو د کانګرس د غړو لخوا دا نوی وړاندیز شوې طرحه د کډوالۍ د ځانګړو اس آی وی ویزو پروګرام د غزولو ترڅنګ کانګرس ته وړاندیز کړی چې 20,000 نوري ویزې دې هم تایید کړي. د اس آی وی په دې 15 کلنه طرحه کې هغه افغانان هم شامل دي چې له امریکایي ځواکونو سره د کار په مهال ټپي او یا وژل شوي دي. دا طرحه د دوشنبه په ورځ د امریکا کانګرس د بهرنیو چارو جرګګۍ غړي جیسون کرو لخوا چې په افغانستان کې هم پوځي ماموریت ترسره کړی او د هغه د دوو نورو همکارانو برت وینسټراپ او آرل بلومنور لخوا کانګرس ته وړاندیز شوه. ښاغلی کرو په یو بیان کې ویلي چې ده د خپلو افغانو همکارانو ترڅنګ خدمت کړی، نو له همدې امله د امریکا ولس د دوی د افغانو همکارانو د زړورتیا له امله په امن کې ژوند کوي. خو په ورته وخت کې زرګونه دغه افغانان د امریکا هغې ژمنې عملي کېدو ته په تمه دي چې له مخې به دوی ته پناه ورکول کېږي. د بیان له مخې د دې نوې طرحې له مخې به د ځانګړو ویزو د ورکړې چاره هم چټک شي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه افغانان چې د امریکا ځانګړو ویزو ته غوښتنلیکونه سپارلي وایي د دې پروګرام چارې ډېرې ورو پر مخ ځي. د امریکا په اس آی وی پروګرام کې یو شامل افغان جمال وایي که څه هم ټول اړین اسناد د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته سپارلي، خو یو کال کېږي چې لا یې هم ځواب نه دی ترلاسه کړی.
جون 2021 شروع کردیم و
د 2021 کال په جون میاشت کې مې د ویزې غوښتنلیک وسپاره، خو لا هم دا لړۍ روانه ده او زما کیس نه دی وروستی شوی. ما ټول اړین اسناد ورسپارلي او موږ ته یې وویل چې په تمه شي، او دا د یو کال شو چې زه ورته په تمه یم.
د اس آی وی په پروګرام کې یو بل شامل افغان الیاس وای تر اوسه څو ځلې د ویزې د مرکې لپاره پاکستان ته تللی، خو لا یې هم برخلیک معلوم نه دی.
خیلی زیات وخت هم در بر گرفت و برالای
که دیر وقتی ونی و له مرکی ورست هم برخلیک مونه دی معلوم. اوس نو دیوی لاری چاری پلاتا کیم چه هر چون را جر چکیگی نو لاتشم او یو امن زای تورسم.
گوشم بیغام شوا
الیاس ادعا کوي چې لسګونه نور همکاران یې هم له 2021 کال راهیسه د دې پروګرام په تمه دي، خو د امریکا دولت دوی ته هیڅ راز ځواب نه دی ورکړی او یوازې کیس نمبرونه ورته استولی دي. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د جمهوری نظام له پرزیدو وروسته امریکا اروپا ته د کډوالۍ لپاره د ویزو غوښتنه ډیره شوې. د امریکا د کډوالۍ ځانګړي اس آی وی ویزې هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په تیرو 20 کالو کې په مستقیم ډول له امریکایي ادارو سره کار کړی وي. دا پروګرام په 2009 کال کې پیل شو او تر اوسه زرګونه افغانان د همدې پروګرام لاري امریکا ته تللي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس په پاسوال کې هلمند ته ورشو. د هلمند اوسیدونکو وایي د کجکي بند څخه د ایران لوري ته اوبه ورپرېښودل شوي دي. دوی دا کوي چې دا اوبه په داسې حال کې ورپرېښودل شوي دي چې دوی خپله اوبه نه لري. تفصیل له سیمې څخه په دې راپور کې.
د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر لانجه. د هلمند اوسیدونکو وایي طالبانو له هغه وروسته چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ایران نور لوړ پوړو چارواکو پر طالبانو فشارونه زیات کړل، اوسی د کجکي بند څخه اوبه ورته د پوخا په پرتله زیاتې پریښې دي. د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکو د موضوع د حساسیت له امله چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې ذکر شي او یا یې غږونه خپاره شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالب مشران اوس مهال د کجکي بند څخه زیاتې اوبه د ایران لوري ته ازادي کړي دي. د هلمند دی اوسیدونکو د غراز ازادي راډیو ته وویل د ایران سره د اوبو پر سر تر لانجې وروسته د طالبانو لوړپوړو مشرانو د کجکي د بند څخه لیدنه هم کړې. د سیمې خلک زیاتوي چې طالبانو اوس مهال د کجکي بند ته د شاوخوا خلکو او خبریالانو د تګ مخه ډب کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د غوی پر 28مه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د طالبانو له حکومت ته په ازغر د غوښتنې چې د هلمند سیند د اوبو حق ورکړي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي چې طالبان دې د خبرې بابي زن غني. له دې وروسته د دغه هیواد پوځي او نورو چارواکو هم ورته غوښتنې د طالبانو څخه وکړي. خو طالب چارواکو بیا د ایران حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دوی سره د مخامخ خبرې وکړي او دا موضوع دې د خبرو اترو لارې هوار کړي. بلخوا د هلمند اوسیدونکي د غراز زیاتوي چې د هلمند د کجکی د بند کاسه لوبو نه بلکې د خاور څخه ډکه شوې ده. د دغه ولایت اوسیدونکي له طالبانو څخه غوښتنه کوي چې د ایران لور ته دې اوبه نه پرېږدي، ځکه د دوی په خبره چې د دوی خپل باغونه او مځکې د اوبو د نشتوالي له امله وچې شوې دي. صدیق الله او جان آغا چې د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ اوسیدونکي دي ازادي راډیو ته داسې وویل:
په خوا شپږ خوړ غنم کوي، شش کال یې خوړل، څلوېښت منه د وچکلي یې وکړ، دوه کوم زرتیا روانه ده، دا وچکلي ده لفظاره کوم، دا مجبور هم ځکه په خرسي بل څه نه سنو ببلس دا وشن زرتان سره مرسته کې برمی ور وینا دي.
په خوا به موږ پنځم ورځ څلورم ورځ بول وسې، موږ اتم ورځ لم نسو به غم په وار که موږ ته دغه ستونزې سره ګر وطن ګر ولس مخامخ دي سوي دي زما را وچ سوي دي اول دغه د دلته مې کړلې د دغه ځاس او ادمان میر د دغه ځاس خواري مو دغه نه خواري پکښې ده د درو اچا ما نه غنه ما شش کال پنځه کې پښېلې دي دوغه نه یاره لرم یو نیم لک روپۍ ما خپل ده جواب مصرف پرته کړی دی چې دا له ټکټر د یو د کوډو د دوا او چې موږ پر شندلې دی وروره دا یو نیم لک روپۍ مصرف دا خدا موږ کړی دی که دا که موږ ته مصرف را جوړ کړو خوشاله شي کنه موږ ته بالا تباسل.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو سره خبرې وکړي، د پوره هڅو سره سره به هم پرې بریالي نشو. د اوبو پر سر د غلانجه هم تر اوسه پورې روانه ده. تازه د ایرانی عسکرو او طالبانو ترمنځ په سرحدي سیمو کې له پرله پسې نښتو وروسته طالبانو د ایران سره پر پوله د پوځیانو شمیر زیات کړی دی.
بل پلاو بیا د هلمند په پاګاوند کندهار کې د سونو فارما په نوم د درملو د تولید فابریکه پرانیستل شوه. دغه فابریکه د یو ویا پانګوال لخوا د یو سهمي شرکت په مټ د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوې ده چې شاوخوا پنځوس میلیونه ډالر پانګه پرې شوې ده. دا چې په دغې فابریکه کې کوم ډول دواګانې تولیدېږي له سیمې څخه به یې په دې راپور کې واورو.
یو بیا پانګوال په ګډه د یو سهامي شرکت په مرسته وتوانېدل چې پنځوس میلیونه ډالر راټول کړي او د درملو جوړولو په برخه کې پانګونه وکړي. د سونو فارما په نوم د دې فابریکې یو شریک محمد سید صدیق د دوشنبه په ورځ د دې فابریکې د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې دا مهاله د فابریکې یو فاس فعال سوی چې د اته کاري ساعتونو په موده کې د پنځه میلیونه او شپږ لکه ګولیو، دوه میلیونه کپسولونو او شپېته زره بوتله شربت جوړولو ظرفیت لري. دی وایي دغه فابریکه د ډبلیو ایچ او او جی ایم پی په نړیوال سټنډر برابره ده.
نو فارما د افغانستان د دوا د ضرورت په حساب چې څونده به دا ضرورت راپکی امکان لري تر یو حد پورې، او خصوصا په هغه شرایطو کې لکه د کرونا مسلې چې رااله کېدای شي چې د افغانستان ضرورت تر ډېره حد راپکی. خو په اوسني شرایطو کې سنو فارما شپږ پنځوس لکه ګولۍ جوړي په اته ساعته کې، دوه میلیونه کپسول تولیدي په اته ساعته کې، شپېته زره تر نوي زره پورې بوتله شربت تولیدوي.
د فابریکې مسؤلان تبې چې ډېر ژر به د یادې فابریکې پر دوو نورو فازونو هم کار شروع سي چې ورسره سم به یې تولیدات زیات او ډول ډول درمل به تولید کړي. د یادې فابریکې د پرانیستې په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې مسؤل عبدالباري عمر وویل چې هیواد کې دا مهال د درملو د تولیدولو شپېته فابریکې فعالیت کوي.
اوس هم د مونږ له ادارې سره ترکان رابطې کوي، د پاکستان کمپنۍ رابطې کوي، ایرانیان رابطی کی، او د ټولو دا کوښښ ته چې دوی لسنو فارما سره د کانټراکټ مانوفیکچر په اساس باندې کار وکړي، خپل تولیدات دلته جوړ کړي، او هغه تولیدات چې دوی دلته فلحال نشي کولای هغه دوی په هغو هیوادونو کې جوړ کړي. که د مونږ هر ملي سوداګر داسې فکر ولري لکه دغه ټیمې چې لري، لری نه ده چې موږ د درملو په برخه کې، موږ د طبي تجهیزاتو په برخه کې
د سونو فارما فابریکې د پرانیست په مراسمو کې سوداګرو او پنګوالو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د صنعت په برخه کې اسانتیاوي ډېرې کړي تر څو پنګوال خپلې پانګې بهر ته د ایستلو پر ځای په کور دننه مصرف کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال محمد یونس مهمان د صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خدماتو د زیاتوالي غوښتنه وکړه.
افغانستان هم منطقوي او هم بین المللي تجارت ته اړتیا لري،
موږ به تجارت هم نس کولای چې د دنیا سره کاروبار ونه کړو او صنعت مو باید حمایوي صنعت په دې خاطر وي په برق کې باید کومک را سره وسی په محصولاتو کې باید کومک را سره وکړي زموږ برق درې وزیر رسیدل دي ارزو مې ده چې په دغه برق کې زموږ سره پر همکاري وسی او کندهار ته باید نور برق راسي که غواړو چې کندهار په یو صنعتي مرکز بدل کړو د هیواد جنوب په یو صنعتي مرکز بدل سي موږ شې سرخانې ولرو زموږ هغه صادرات چې موږ لرو هغه که موږ خارج تاسو موږ هغه ته سایه واچو او د اوغو دپاره ځای ولرو.
د یادولو وړ ده چې خلک اوس مهال شکایت کوي چې له بهر او په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راواردېدونکي ډېری درمل بې کیفیته او بې اغېزې دي چې د درملنې پر ځای روغتیا